مشال رادیو ده د نن ورځې اخري خبري غاړې کې ساسو کوربا ګل ایازم ستړي مشي وخت د ماخام 15 بجې دی په دې خبرونه کې تاسو اوریدل شئ چې د کراچۍ پولیسو د خار په بیلابیلو برخو کې د پولیس د پولیو پرزت ساسکو ورکونکو ډلو باندې د حملو په شک کې ویش کسان نیولي د خیبر پختونخوا حکومت وایي د پولیو ساسکي کارکونکو ته به تحفظ ورکول کیږي د شمالي وزیرستان د اوسیدونکو د پاسپورت ترلاسه کولو په لړ کې ستونزې به واوري د دې ترڅنګ قبایلي سیمو افغانستان او په نړیوال موضوعاتو رپورټونه د دې خبري غړې برخه دي خو دا سره وړاندې د دې سات خبرونه د عبدالحی کاکړ نورو
سرټکی د پاکستان د کراچی پولیس وای د دوشنبه په ورځ د پولیو پر ضد مهم چلونکو ډلو باندې د بریدونو په تړاوی یو شمېر کسان نیول دي د ریپورتونو لمخې افغان چارواکي د طالبانو او د نورو ډلو استازي د پیرس په شمال کې غونډه کوي ټاکل شوی ده د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی باندې د حق قرارداد په اړه ووټ ورکړي چې په کې په ایران کې د بشري حقوقو په پراخه کچه پر سرغړونه تنقید شوی دی وسم تفصیل د پاکستان د کراچی پولیس وای د دوشمې پورز د پولیو پر ضد مهم چلونکو ډلو باندې د بریدونو په تړاوی یو شمېر کسان نیول دي په بریدونو کې د پولیو ضد مهم چلونکو 15 شزینه کارکونکو وژل شوی د دې شهر د پولیسو ویان شوکت عمران مشال ریډو ته ویلي د بریدونو په تړاوی 28 مشکوک کسان نیول دي
پولیسو په دغو عملیاتو کې 28 کسان نیولې دي د کې یو شمېر هغه کسان دي چې د پولیو د کمپاین تر شروع کېدو د مخه یې دغه کمپاین ډلو ته دړکې ورکړې وي چې که کمپاین مترسره کړو نه خبا نوي موږ له نیول شو کسانو څخه په دې اړه نورې پلټنې کوو
بلخوا د په پېښور کې په ډزو کې د پولیو ضد کمپاین یو زخمی شوی رضاکار نن ساور کړی ده لدې سره له دوشنبه د ورځې راهیسې د پولیو ضد مهم چلونکو باندې په ډزو کې د وژل شوی شمېره نه تر رسیدلې ده د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری نن په یو جاري شوی بیان کې د وژل شوی کورنۍ ته 15 او زخمیانو ته 2 لک روپۍ ورکولو اعلان کړی دی لبریدون ورسته په ټول ملک کې د پولیو ضد مهم درول شوی دی د پاکستان قومي اسمبلی د ترګری په ضد د قانون منځوري ورکړی دا د پاکستان د قانون وزیر فاروق اچ نایک لخوا نن قومي اسمبلی ته وړاندې شوی بل په مدفقه توګه منزور کړل شو د دې هواد وزیر اعظم راجا پرویز اشرف دا د مشکوکو ترګرو لپاره یو پیغام وبللی
یې هماري بدقسمتي کې آج هماره ملک دهشتګردي کې لپیټ مې
دا زمنګ بدقسمتي دا چې نن زمنګ ملک په ترهګرۍ کې انخته دي او د زمنګ ټول نظام خراب کړي دي او دا زمنګ د پاره یو چیلنج دي او نن په متفقات وګه د دې بل منځوري دوه سره ترهګرو ته دا پیغام لاړو چې د دوی خلاف ټول قوم متحد دي او دا چیلنج قبلوي
چې انکی دهشتګردي کې اس عمل کې خلاف پوری قوم جو ہے وہ متحد ہے اور اس چیلنج کو قبول کرتے
د دې قانون لمخې پولیس او جاسوسي ادارې د هر چا د ټلیفون د اوریدو او ریکارډ کولو حق لري او بیا د ثبوت په توګه عدالت ته وړاندې کولای شي د پېښور های کورټ چیف جسټس ویلي حکومت د یو موټی طالب وسوالو په مخ کې بے وسه شوی دی دا خبره چیف جسټس دوست محمد خان نن د ګوملزام ډیمه شاوخوا 15 میاشتې وړاندې د وابرا د تشتول شوو چارواکو د مقدمې د اوریدنو پر وخت کړي د خیبر پښتونخوا اټارنی جنرال محمد اقبال مومند مشال ریډو ته ویلي کله چې د فاټا د امنیت سیکرټر جمال ناصر عدالت ول چې وسوال طالبان د تشتول شوو کسانو په بدل کې 15 کروڑ روپۍ او ولس ملګری خوشی کول غواړي نو د پوینا چیف جسټس دوست محمد خان ودته وخت کاری دلی محمد اقبال مومند د بشور های کورټ چیف جسټس حکومت ته ویلي د دې کسانو د رخلاصولو لپاره د هدفي اپریشن وکړي د ریپورتونو لمخې افغان چارواکي د طالبانو او د نورو ډلو استازي د پیرس په شمال کې غونډه کوي تمکېږي د چنټلی په سیمه کې نن او سبا کې دونکو دغه پټي غونډه به په سم د سټوګه د سولې او بیا پخلاینی د تړون په لړ کې څکوټلی او مهمه نتیجه ورنکړي دغه غونډه د فرانس د تینګ ټینګ لخوا جوړه شوې په غونډه کې به د طالبانو حزب اسلامي د شمالي اتحاد چې له طالبانو سره جګړې کړي وي او د نورو وسلوالو ډلو او افغان سولې عالی شورا استازي ګډون کوي د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د برتانیې لوري په دیهواد کې د پوجانو د شمیر د کمولو د اعلان هرکلی کړی دی. د برتانیې لومړی وزیر ډیوډ کیمرون پرون اعلان کړی وو د 2014 کال تر پای به په افغانستان کې د برتانیوي پوجانو شمیره شاوخوا 15200 تر کم کړل شي. د افغانستان د ولسمشر له دفتره په نن جاري شوی بیان کې حامد کرزی ویلي افغان ځواکونه تیار دي چې امنیت یقیني او هیواد وژغوري. نوموړي امنیتي زمواریانی افغان ځواکونو ته د سپارلو په لړ کې د برتانیې فیصله ډیره پر وخت وبلله. په افغانستان کې مشه حساب ځواکونو په کونړ ولایت کې د یو طالب مشر د وژل کېدو داوا کړې ده. نن په جاري شوی بیان کې حساب د وژل شوی طالب نوم محجور یاد کړی چې د اتحادی او افغان ځواکونو په ګډو عملیاتو کې وژل شوی دی. د بیان لمخې محجور پر حکومتي چارواکو اتحادی او افغان عسکرو د وژلو د منصوبندۍ ذمہ دی. بلخوا په ختیځ کې د حساب ځواکونو مطبوعاتي مسول حبیب الله حسیب الله مشال ریډیو ته ویلي په ګډو عملیاتو کې بیګا د شپې د کندهار په بټیکوټ کې 15 وسلوال نیول شوی دي. آزادو سرچینو د دې دعوی تصدیق نه دی کړی او نه هم افغان طالبانو په دې اړه څه ویلي دي. ټاکل شوی ده د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی به نن د حق قرارداد په اړه ووټ ورکوي چې پکې په ایران کې د بشري حقوقو په پراخه کچه پر سرغړونو تنقید شوی. د اکتوبر په میاشت کې د ملګرو ملتونو په ایران کې د بشري حقوقو په اړه خصوصي استازي ویلي په اسلامي جمهوریت کې هر کال د سلګونو خلکو ته پانسۍ ورکول کیږي. په دې هیواد کې د مذهبي او نسلي اقلیتونو ښځو او همجنسبازانو لپاره وضع لا پسې خرابېدونکې ده. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال رادیو نه واوریدل چې عبدالحی کاکړ وړاندې کول. تاسې د مشال ټولې خبرونې په مشال رادیو ډاٹ کام په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې او ریدلې او لوستلې شئ. د کراچۍ پولیسو د ښار په بیلابیلو برخو کې د پولیو پر ضد څاڅکي ورکوونکو ډلو باندې د حملو په شک کې ویش کسان نیولې دي. د خیبر پختونخوا صوبایي اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین وایي د پولیو کارکوونکو ته به تحفظ ورکول کیږي.
موږ به د پولیس سکیورټي مطلب په خپل کوشش کوو چې ولور کو بیا کمیونټي په دې کې انوال کو چې اجرا جمعات سکول په دې کې چې کم دي جمع کیږي او ماشومان ولرا ولي.
دا خبر ایجنسی جامرو تحصیل کې د تیری نهي ورځي بمی چاودنې کې وژل شوی خان آباد د تیرانا بدامنی لقبل جامرو ته کړه کړی و. د هغوی په کورنۍ ستیریږي
نه ټلیفون نه ملاوي دا اوس بیا مونږ ډیر ځات خپه شو ځکه چې ډیر په اسره پاتې شو. هلته تیرانا مرغلی کورونا مران شو له هلته روغلو.
د افغانستان د اصولي عالی شورا هله سرګنده کړي چې پاکستان به نږدې راتلونکي کې نور طالب مشران هم له زندان څخه خوشی کړي. د دې ترڅنګ د افغانستان او په نړیوال موضوعاتو نور رپورټونه هم تاسو لپاره لرو. له مشال رادیو سره اوسئ. تاسو د مشال رادیو د نن ورځې اخري خبرې غړی ته غوږی. د دې خبرونه لومړی رپورت د کراچی پولیس چارواکی وای د خار په بیلابیلو برخو کې د پولیو پر ضد ساسکو ورکوونکو ډلو باندې د حملو په شک کې ویش کسان نیولې دي. پولیس وای په دغه حملو کې ککړ دوه کسان یې په پولیس مقابله کې وژل دي او د هغوی څخه د حملو په اړه ځینی اسناد هم ترلاسه کړي. خو د وژل شوو کسانو وارثان دغه د پولیسو تورونه بے بنیاد غني او وای وژل شوی کسان بے ګناو. په دې اړه نو تفصیل د کراچی نه د مشال رادیو خبريال ظفر کریمی راکوي.
د کراچی پولیس وای د خار هغه سیمه چې د دسمبر په 13 نیټه پکې د پولیو ضد د څاڅکو ورکوونکو خزینه کارکوونکي وجل شوی وي. په دغو علاقو کې یې د پلټنې عملیات کړي او په لسګونو مشکوک کسان یې نیولې دي. د کراچی د پولیسو ویان شوکت عمران په خبره نیول شوو کسانو کې یو شمېر کسان داسې دي چې د پولیو د کمپاین نه مخکې د پولیو د څاڅکو ورکولو ډلې یې په سیمه کې له کار څخه منع کړي وي. پولیسو په دغو عملیاتو کې ویش کسان نیولې دي. د دې کې یو شمېر هغه کسان دي چې د پولیو د کمپاین تر شروع کېدو د مخه یې د دغه کمپاین ډلو ته دړکې ورکړې وي چې که کمپاین مو تر سره کړو نه خبا نه وي. موږ له نیول شوو کسانو څخه په دې اړه نورې پلټنې کوو. بلې خواته د سوراب ګوډ د سیمې پولیس وای د الاسپ سکوایر په سیمه کې یې د چهارشنبه په ورځ د پولیو په کمپاین د مبینه حمله کوونکو سره په وسلوال نښته کې دوه حمله کوونکي وجلې دي او څلور نور په تیښته کې بریالي شوي دي. د سیمې د پولیسو مشر قمر احمد وای
دی وای د وجل شو کسانو لسامان څخه مونږ ته یو داسې خط په لاس راغلی چې په هغې کې دوی خپل امیر ته لیکلي چې په کراچۍ کې یې د حملو کولو په مټ د پولیو د څاڅکو کمپاین ناکام کړی دی. د یو بهرني ملک پاسپورټ هم مونږ ته د دوی لسامان څخه په لاس راغلی دی. خو بلې خوا ته د وجل شوو کسانو وارثانو رسنیو ته ویلي چې دواړه وجل شوي کسان بې ګناه دي او هغوی د پیښې په شپه د پولیسو لخوا له خپلو کورونو څخه نیول شوي وو. دی وایي د شپې 2:30 بجې وې دوه ګاډي پولیس راغلل او زمونږ په کور یې چاپه ووهله. پولیسو ستار او آغا محمد د ځان سره بوتلل. مونږ په هغوی پسې ګرځېدو چې چرته او کومې تاڼې ته به یې بوتللي وي. اوس راته معلومه شوه چې هغوی دواړه یې وجلي دي. ستار دکانداری کوله او آغا محمد بیگا میلمه راغلی وو. یاد دی وی درې ورځې مخکې د کراچۍ ښار په قائد آباد اورنګي ټاون او سورا بورډ په سیمو کې د وسلوالو په ډزو د پولیو ضد د څاڅکو ورکولو د کمپاین څلور خزینه کارکونکي او یو نارینه کارکونکي وجل شوي او دوه نور جوبل شوي وو. د دغې پیښو وروستو سند حکومت امنیتي وضعې ته په کتو سره یاد کمپاین په ټولو صوبه کې تر نامعلومې مودې ځنډولی دی. په کراچۍ کې د ترسره شوو دغو حملو ذمواري ناقانونه ګرځول شوې ډلې جندالله په غاړه اخیستې ده. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
په همدې موضوع کې پاتې کېږو. په خیبر پختونخوا کې د پولیو څاڅکي ورکوونکو مهم باندې د بریدونو کې د وژل شوو شمېره څلورو ته رسېدلې ده. صوبایي حکومت د مړو شوو لپاره د 300,000 او ژوبل شوو لپاره د 100,000 روپو انعام اعلان کړی دی. نور تفصیل د پیښور نه د مشال رادیو خبریال شبیر جان راکوي.
خیبر پختونخوا کې په پولیو ټیمونو بریدونو کې د مړو شوو کسانو شمېره د 2009 په شمول څلور ته رسېدلې ده. پرون پیښور واحدګړی کې د برید دوران په ډزو ژوبل شوی دا واحدګړی هلال نن په الارج اسپتال کې مړ شوی دی. بلخوا د خیبر پختونخوا حکومت په پولیو کمپاین دوران وژل شوی کسان لپاره د 300,000 د سختو ژوبلو لپاره 100,000 او د معمولي ژوبل شوی لپاره د 50,000 روپو اعلان کړی دی. په دې حقله د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر میرتغار حسین مشال لیډو ته وایي
مونږ پرون میټینګ کړی نن کو چې دوی د تحفظ څه طریقه خپله کړو. تر دې وخته پورې دوی د پولیس سکیورټي غوښتل نه وه. مونږ به د پولیس سکیورټي مطلب په خپل کوشش کوو چې ول ورکړو. بیا کمیونټي په دې کې انوال کړو چې اجرا جمعات سکول په دې کې چې کوم دی جمع کیږي او ماشومان ول راولي. دا مطلب چې یو طریقه کې دی او دغه رنګ چې کمیانو د رضاکار دی تم چې دی محتاط رویه وي او په یو خاص طریقه باندې نو د مخکې په نسبت به دا یاره چې کوم دی کم شي.
میرتخار حسین زیاته کړه چې وسلوال د وړاندې د پولیو مهم په ضد وو. خو ولې د القاعده مشر اسامه بن لادن دا وجنې وروستو دوی نور هم د دې خلاف شوي وو.
د دشتګرو طرف نه پولیو ته د دې کترو ته خطره مخکې ودی مخالف وو او بیا د اسامه د مرګ نه پسته دی نور هم مخالف شو. خو د اسامه د مرګ نه مخکې چې کوم دی ریفیوزل زمونږ چې کوم تعداد 60,000 او چې کله هغه مر شو دی پکې شدت پیدا کړو حکومت چې حکمت عملی بدله کا مونږ کامیاب شو. ریفیوزل تعداد چې کوم دی 14,000 ترالو. لہذا مونږ کامیاب یو دشتګر په دې کې ناکام دي. خو دا اوس چې کوم دی طریقې کار خپل کړی دا مونږ د لوکل دشتګردو سره سره د سره بین الاقوامي دشتګرد هم شامل دي. لہذا دا مونږ د دنیا نه کټ کې د زموږ شناخت ختمي زما بچی چې کوم دی په حج کې جراتون کې نسل زما ګډ او شلوي او د زهنی تور ناکار وي.
نو موږ زیاته کړه چې صوبایي حکومت په هر محاس باندې د ترهاګرۍ مقابله کړی دا او په دې لړ کې هم دوی کلک ولاړ دي.
موږ په هر محاس د شتګردۍ مقابله کړی دا. ان شاء الله په دې محاس باندې به هم کو او خدای به موږ ته کامیابی راکړي. حکمت عملی به بدلو او هغه خلکو ته هم کتره رسو چې چاته رسیدلی نه.
راتلونکي پولیو کمپاین په خلا میرتخار حسین ویل چې ډیر زر به یو منظمه او محفوظه طریقه بیا د پولیو کمپاین شروع کو او د خیبر پختونخوا صوبې ګډ ګډ ته به دغه قطرې ماشومانو ته ورسوي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
په دې موضوع باندې نور رپورټونه هم تاسو لپاره لرو. یو بل رپورټ ته پام وکړئ چې پرون د شبقدر په سیمه ترخه کلی کې د نامعلومه کسانو لخوا وژل شوی لیډی هیلت سپروایزر زکیا بیبی او د هغې ګاډي چلوونکي ډرایور مولانا ایاز ګل جنازه پرون ماښام شپږ بجې د هغوی په کلي کې وشوه. د دې دواړو د کورنۍ د غړو سره او د زکیا بیبی د ملګري زنانا سره زموږ همکار خبرې کړي او دا رپورټ یې تیار کړی.
پرون د شبقدر په سیمه ترخه کلی کې د پولیو څاڅکو د ټیم لیډی هیلت سپروایزر او د هغې د ګاډي ډرایور نامعلومه تنانو په ګولو وویشتل چې دواړه مړ شول. د دې نه وړاندې په کراچۍ او پېښور کې هم ماشومانو ته د پولیو څاڅکې څکوونکې زنانه وژل شوې وې، او په چارسده ضلع کې هم په ډېر زردات کلي کې په داسې تنانو ډزونه شوي ول. پرون په دې پېښه کې د وژل شوي د لیډي هیلت سپروایزرې زکیه بیبي چې درې زامنې دي او په سکولونو کې سبق وایي، د هغې خاوند جانزیب خان مشال رډیو ته وویل نه یې د چا سره ذاتي دشمني شته او نه یې د ټبر د وژلو وجه هغوی ته معلومه ده.
نه دې رشمت نه رچانه یو دانه مټۍ نه چاته سل روپۍ نه چاته جوړه کپڑے جی دا دې اسم نه لري
جهانزیب خان وای چې پرون سحر زکیه بیبی له کوره وتله، نو هم یې د هغه او د خپلو بچو ډیر خدمت وکړو او بیا روانه شو.
چې زما هر یو مشکلات به زما دې کور والا دا ماشومانو تعلیم به دې کاو زما د خپل ماته یو سم پکې جی راډونه اجتا سو ګور او دې اړه نه دنم تلما ما ته چې نن تمزه ګولې را لرول نه او شعر لرول چې خې کړل دا وسکا او بل سیر باندې واچول او دا وته لږ ټاله.
د جهانزیب خان په وینا د هغه کور ته ډېر زنانه ته علاجونو لپاره راتلی، خو اوس زکیه بیبی مړ شو نو دا سیده لکه چې د کلی ولس د زنانه خدمتګار مړه شوی وي.
خدا درې درې نیم سو روپۍ دیاړي ده په دې تعلیم وکړم او کنه زه دې بشو ته بسوا چو ځکه دا خو د حکومت په دې پیا کې وکنه هم دې خو نه وکنه په کار کې حکومت یې خیال ساتلی کنه.
د ته په وینا چې لوړان دی ورته ستاسي غوښونه نو ملاو شوی، خو د زکیه بیبی سره د پولیو او د نورو وبای مرزونو د بیماریانو د ختمولو په دې پروګرام کې کار کوونکې یو بل ملګری چې غوښتلې نو می باید خبر نشي وی ویل. زکیه بیبی په ډیوټي کې هم او بغیر له ډیوټي هم د زنانو او د ماشومانو ډیر لوی خدمت کړی دی.
ډیر یو ځل ورته ډیر د پیسو پرابلم وي زما د زوی داخله ده او ما سره کمې دی، نو بیا ول ما هیلپ یو کو نو پای ډیر زما مشکوره وا. زمون خدا سي جاب دی چې زمون خو نه پینشن شته نه سمارات مونږ لرا کوي. 7000 په دې نن سبا ګرانه وخت کې 7000 تنخواه ده زمونږه، په هغه کې مونږه اوم وجلې شو.
دی ویل خو سوي هم یریږي او نور ډیوټي نه کوي.
ولې نو زمونږ ټولي ورکرانی خپه دي، ټولي وای مونږ به کار نه کوو او مونږ هم وایو چې مونږ هم آینده نه کوو بس کار پولیو به نه کوو بس.
د زکیه بیبی ګاډی چلونکي ډرایور ایاز ګل چې په کانګړه کلی کې په جماعت کې پیش امام هم وو د هغه تر محمد داود وای
دوه ودونه کړی دي، یو ټبر نه سلور بچي یو نه درې. پیش امام دا نوکری کول نه بس مغلته زمونږ د پلار جماعت ته بس هغه کې مونږ کله به مام مونږ کو کلمه او ماشومان ته به سبقونه خو.
دا محمد داود په وینا ایازګل هم ډیر ماشوموالی کې یتیم شوی وو، ولی اوسې په خپل هم ماشومان یتیمانان پرې خودل. د زکیه بیبی او پیش امام ایازګل جنازې بیګا مخم شپږ بجې د هغوی په کلیو کې وشولې او په پلرینو هدیرو کې خاورو ته وسپارل شول.
دا تاسو واوریدل چې په شپقدر سیمه کې د وژل شوي د پولیو څاڅکي ورکوونکي یو کارکونکي زکیه بیبی او د هغې کوروالو سره کورنۍ سره تاسو خبرې واوریدلې. په همدې موضوع یو بل رپورټ هم تاسو لپاره لرو. پرون یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې او د روغتیا نړیوال سازمان په پاکستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګذر ناروغۍ پر ضد د خپل فعالیتونو د بندولو خبر ورکړه. دغه ادارو وروسته تر دا ګام پورته کړی چې پرون اول بمبرس په کراچۍ او پښتونخوا کې د پولیو کمپاین شپه خزینه او یو نارینه کارکونکي په ډزو وژل شو. د پولیو ضد کمپاین په کارکونکو دا بریدونه هغه وخت وشول چې په ټول پاکستان کې د روان میلادي کال د دې واکسین وروستۍ مرحله روانه وه. دا چې عام خلک د دې کمپاین د بندولو په باب سوي له پیښوره پی زموږ همکار مجیب الرحمن انګار رپورټ لري.
په پاکستان کې خلک د پولیو یا ګوزان د کمپاین باندې دوه اندېښمن کړي او وایي دا کار به د دوی د ماشومانو پر راتلونکي منفي اغیزې ولري. د پېښور څو تنو اوسیدونکو پر هغو خلکو چې د دوی ماشومانو ته روغتیایي خدمتونه برابروي بریدونه د بشریت او اسلام ضد عمل او نتایج د راتلونکي نسل لپاره یو نه جبرانېدونکی زیان وباله.
زمانوم خطاب ول د دې خطر نه غټ نقصان مدلته پښتنو ته رسي او د ماشومانو د روان نسل په تباہ او برباد شي.
کامران خبر کوم څنګه چې تیار د راشي د شپه او دا سبا کې دوه ول شپه نه د اغه شپه د زمونږ د مستقبل د ماشومانو لپاره.
د لویانو په شان ماشومان هم د دې کار نتایج ته اندېښمن دي. څوتنو ماشومان ول وویل
زمانو ملالۍ ده د پولیو په ټیمونو حمله په انسانيت حمله ده په اسلام حمله ده. هیڅ دین د دې کار اجازه نه ور نه پیغام د څنګه مسلمانان دي.
زمانو فرشته ده کدا ټیمونه بند شي نو زمونږ آینده به برباد شي ټول بشلی. سکولونه ورانه تباہ کړه اوسې پولیو پسې راخستي
د پښتونخوا او قبایلی ایجنسیو په ځینې سیمو کې لاله وړاندې دی او شمېر مذهبي کړی او د کورنۍ او د مخالفتونو له وجې دغه بهیر له مشکلاتو سره مخ دی چې له امله د ګوزڼ ناروغۍ ګڼ شمېر مثبتې پېښې ثبت شوې دي. څلوېښت کلن کامران چې په ماشومتوب کې پولیو ځپلی غوښتنه کوي چې حکومت او ولس دواړه باید د دې ډول بریدونو په مخنیوي کې رول ولوبوي.
په کلو کې ملکان دي، هغوی سره خلک شته، ټوپک ورسره شته، اسلحه ورسره شته. حکومت دې بیا د ملکانو ته اجازت ورکړي، کمیټیان دې په کلو کې وړې وړې جوړې کړي، اسه ټیم دا ټیمونه راځي د دې د حفاظت دپاره، د هغه کلي ملکان خپل کسان ورسره کوي او کور په کور دې ځي او د ماشومانو دې دا کترې اچوي.
د مروت په نوم یو تن چې ځان د جمدالله نومي توندلارې ډلې ویان بولی ویلی چې دا بریدونه دوی کړي دي. نوموړي ویلي چې د پولیو واکسین په اسلام کې حرام دی او باید مخه یې ونیول شي. پاکستان تر افغانستان او نایجیریا وروسته په ټوله نړۍ کې دریم هیواد دی چې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزڼ مثبتې پېښې پکې شته. د نړیوال روغتیایي سازمان په تازه راپور کې راغلي چې تیر کال په پاکستان کې د پولیو 190 مثبتې پېښې ثبت شوې.
مجیب الرحمان انګارو چې د پېښور نه د پولیو د ساسکې ورکوونکو پر ډلو د حملو په اړه رپورټ وړاندې کولو په همدې موضوع یو وروستی رپورټ هم لرو. په پاکستان کې د پولیو رنځ مخنیوي ساسکې ورکوونکو اتو کسانو وژنه ښایي چې د دې هېواد په برخو کې د مرستندویا بشري کارکوونکو دنده نوره سپېڅلې نه بلل کېږي. د مرستندویا کارکوونکو له کلونو راهیسې خبرداري ورکړی دی چې په افغانستان او پاکستان کې باید له پوځیانو په آزاد توګه خپل کارونه وکړي، کنه نو د وسلوالو له خطر سره به مخامخ شي. په دې موضوع د مشال رادیو خبرونو مرکزی څانګې رپورټ له پامیر ساحل اورو.
په دې تیرو ورځو کې په پاکستان کې د پولیو ناروغۍ مخنیوي څاڅکي ورکوونکي 8 کسان ووژل شول. همدارس د دسمبر په لومړۍ نیټه د افغانستان په کاپیسا ولایت کې یو 40 کلن انجلۍ چې د ګوزړ ناروغۍ مخنیوي څاڅکي ورکول ووژل شو. د ورستیو پیښو ته په کتو سره د روغتیا نړیوال ادارې، د ملګرو ملتونو ماشومانو ادارې یونیسف او د پاکستان حکومت د خلکو په کورونو کې د پولیو واکسینو ورکولو په ګډون خپل نور روغتیایي کارونه ځنډولې دي. دا ادارې د خپلو روغتیایي کارکوونکو د ژوند په اړه اندېښمنې دي. په افغانستان او پاکستان کې روغتیایي کارکوونکو مشال راډیو ته ویلي دوی په هغو سیمو کې ډېر ګواښ محسوسوي چې پکې د دوی کار ترڅنګ وسلوالو پر ضد عملیات هم روان وي. دوی وایي وسلوال مرستندویه کارکوونکي له استخباراتي ایجنټانو او پوځیانو سره تړي. د یونیسف یو ویاند سیرا کرو وایي د مرستندویه کارکوونکو تر ټولو ښه ساتنه هغه وخت کېدی شي چې د دوی د کار سیمه له پوځیانو آزاده وي.
Health workers or aid workers in this particular case polio vaccinators must be protected at all times.
روغتیایی امرستندویا کارکونکي په ځانګړي ډول د پولیو ناروغي مخنیوي ساسکي ورکونکي باید هر وخت اوساتل شي او د دې معنی دا چې په هغه سیمو کې چې دوی کار کوي باید له هر ډول سیاسي مداخله ازادي وي، ځکه چې هغه ځای چې پکې بشري کار کوي هغه فیصله دي او باید همدا صفات شي. د دې وجه دا ده چې دا یوازې د روغتیا یا د ګوزن مخنیوي واکسین ورکونکو او روغتیایی کار کونکو د ژوند خبره نه ده، بلکې د هغو ماشومانو د ژوند خبره ده چې دا کارکونکي خدمت کوي.
But it is also about the children they serve.
مصطفی قادری د بخنې په نړیوال سازمان کې چیرون کړي دی. وايي په افغانستان او پاکستان کې پوځي عملیاتو د روغتیایي کارکونکو او پوځیانو ترمنځ فرق تقریبا ختم کړی دی. نو فرق کرخه ته شوې ده. یقینا په افغانستان کې ځکه چې هلته تر ډیره حده په ارادي توګه په شخړه کې د مقاصد ترلاسه کولو لپاره د مرستندویو کسانو کارولو هڅه شوې ده. د دې عمل پر خلکو عملی اغیز ډیر خراب کړي.
The practical impact on the people can be potentially devastating.
مصطفی قادری په دې ترڅ کې د ډاکټر شکیل افریدی مثال هم ورکوي او وايي د اسامه بن لادن پیدا کولو لپاره د هغه استعمال پر هغه پاکستانیانو منفي اغیز کړی دی چې واکسینو او روغتیايي مرستو ته ضرورت درلود. هلته د روغتیا نړیوالې ادارې ویان طارق جساریو کوي په پاکستان کې د ګوزړ ناروغي واکسین ورکولو پروګرام لځندولو سره به هغه پرمختګ په شاتګ بدل شي چې په دې هیواد کې د دې ناروغي ختمولو لپاره شوی دی، ځکه چې د 2011 زیږیز کال پرتله سږ کال ډیر کم کسان د پولیو پر رنځ اخته شوی دی. په پاکستان کې په 2011 زیږیز کال کې 190 کسان ګوزړ وهلی ول او په 2012 یعنی روان زیږیز کال کې یوازې 55 کسان ناروغ شوی دي. همدارس افغانستان او نایجیریا د نړۍ دوه هغه هیوادونه دي چې د پولیو یا ګوزړ رنځ پکې لا موجود دی.
پامیر ساحل و چې د پاکستان او په افغانستان کې د پولیو رنځ د مخنیوي کې د ستونزو په اړه رپورټ وړاندې کول.
The
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 521،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113 15580 او 15580 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي.
تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی وزو بلوچستان ته. د بلوچستان اسمبلی د سپیکر لری کېدو لپاره تحریک منظور کړي چې قرارداد به په 28 دسمبر وړاندې شي. د اسمبلی یو شمیر غړي وای سپیکر اسلم بوتانی د بل چا په خوله د اسمبلی غونډه غیر آئینی بولی، خو بلې خواته سپیکر وای د یادې سوکۍ ورته هیڅ اهمیت نشته او دا چې په خپل موقف لا هم ولاړ دی. نور تفصیل د کوټې نه خدای نور ناصر راکوي.
د بلوچستان اسمبلی غونډه د چهارشنبه په ماښام تر خپل وخت 2.5 ساعت وروسته پیل شوه چې مشریه ډیپټي سپیکر سید متی الله آغا کوله. د اسمبلی په دې غونډه کې د اوسنی سپیکر اسلام بوتانی پر ضد تحریک عدم اعتماد منظور شوی او ویل شوی همدا قرارداد به د 28 دسمبر په غونډه کې وړاندې شي. د جمعیت علما اسلام فیډلې صوبایي وزیر عین الله شمس یاد تحریک په غونډه کې پیش کړ چې د په خبره پرې تر شلو زیات غړیو لاسلیکونه کړي. تر غونډې وروسته د بلوچستان مشر وزیر مولانا عبدالواسع رسنوالو ته وویل په تکرار سره یا اسلام بوتانی ته ویلي په غونډه کې د ګډون وکړي، هغه رانغی او حمزه کیا دوی د لری کېدو پریکړه کړې.
مجھے افسوس بھی ہے اور کیونکہ نہیں ہونا چاہتا کم مدت باقی.
ما ته په دې خبره افسوس هم دی چې دا سی باید سوی نه وای. دا ځکه چې ډیر لږ وخت د اسمبلی پاتې دی چې موږ د اسمبلی اوسنی سپیکر له خپلې څوکۍ څخه لری کوو، لیکن موږ سپیکر ته ډیر وویل چې دا سی ونه کړي، هغوی ونه منل. نو نن موږ دې ته مجبور سو چې په بیا بیا موږ غونډه راغواړو او هغه نه راځي. نو دا غیر جمهوری رویه ده. د بلوچستان اسمبلی د اوسنی سپیکر پر ضد همدا تحریک ځکه وړاندې سو چې د پاکستان د سپریم کورټ د بلوچستان حکومت پر ضد تر اوبوري حکم وروسته سپیکر اسلام بوتانی په بیا بیا د وزیر اعلی په خوله د اسمبلی غونډه راوونه غوښته او همدا یو غیر آئینی کار وباله. هلته د عوامي نېشنل ګوند صوبایي وزیر انجینیر زمرک اڅکسی بیا وایي د سپیکر پر ضد د عدم اعتماد تحریک پیښول یا منځرول دا د دوی جمهوري حق دی.
ہم ایک منتخب نمائندے ہیں اور پورے بلوچستان کی نمائندگی کرتے ہیں.
موج منتخب سوی غڑیو چې د بلوچستان له هرې سیمې نمائندگی کوو او دا په آئین کې مشت اختیار ست چې موج خپل وزیر اعلی هم په خپل ټاکلې سو، خپل سپیکر هم او ډیپټی سپیکر هم
خود بنا سکتے ہیں.
بلې خواته د بلوچستان اسمبلی سپیکر اسلام بوتانی خبری اجانسو ته ویلي د سپیکر د څوکۍ ورته هیڅ اهمیت نسته او پر خپل موقف لا هم هغه سی ولاړ دی. له دې سره بیا د یادې اسمبلی سیکرټري ظهور بلوچ په یو خبری غونډه کې خبریالانو ته وویل د سپیکر پر ضد تحریک د اسمبلی د قواعدو پر ضد دی.
تحریک کی نوٹس کو مولانا عبدالواسع صاحب کی جگہ جو کیسا محرک تھا
دا تحریک چولاندی سو پکار داوه چې مولانا عبدالواسع وړاندې کړی وای چې هغه یې وړ غړی وو، لیکن د ده پر ځای یو بل غړی عین الله شمس وړاندې کړ او د قواعدو مطابق څلورمه برخه غړی پر خپلو څوکیو ولاړ سوي نه دي چې دوی باید د تحریک په حق پر خپلو څوکیو ولاړ سوي وای، بلکې یوازې او یوازې د دستخطونو په هغه پاڼه عمل وسو او دا تحریک منظور سو. د یادولو وړ ده چې د پاکستان د سپریم کورټ له لوري په اکتوبر میاشت کې د بلوچستان د کیس په اوریدنه کې په یوه اوبوري حکم کې ویل شوي وو چې صوبایي حکومت خلکو ته په تحفظ ورکولو کې مکمل ناکامه شوی، چې تر هغه وروسته سپیکر اسلام بوتانی د وزیر اعلی په خوله د اسمبلی د غونډې له رابللو څخه انکار کړی چې اوس یې پر ضد همدا تحریک منظور شوی او د نوي سپیکر د ټاکلو لپاره هلې ځلې کېږي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه سروې په پاوکم 11 بجو،
اقتصادي نړۍ
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیر
په 2 منټه د پاسا 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 30 منټه کم 3 بجو،
اتلان
په پاوکم 3 بجو،
پام کوا
په پاوکم 4 بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم 5 بجو.
تاسو د مشال رادیو نن ورځې اخري خبرې ته غاړې ته غوږې د خبرونې په دویمه نیمه کې تاسو لپاره یو شمېر رپورټونه لرو د افغانستان په اړه هم د غشان د پاکستان قبایلی سیمو نه هم رپورټونه لرو وخت د ماخام 15 بجې شې بي دي د عبدالحی کاکړ نه د خبرونو لنډیز وابو
پاکستان د کراچی پولیس وای د دوشنبه په ورځ د پولیو پر ضد مهم چلونکو ډلو باندې د بریدونو په تړاو یو شمېر کسان نیول دي. د پاکستان قومي اسمبلی د ترګري په ضد د قانون منځوري وکړه. د پېښور های کورټ چیف جسټس ویلي حکومت د یو موټی طالب وسوال په مخ کې بے وسه سوې دي. د ریپورټونو لمخې افغان چارواکي د طالبانو او د نورو ډلو استازي د پیرس په شمال کې غونډه کوي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د برطانیې له لوري په دې هیواد کې د فوجانو د شمېر د کمولو د اعلان هرکلی کړی دی. په افغانستان کې میشته سازوکونو په کونړ ولایت کې د یو طالب مشر د وژل کېدو دعوه کړې ده. ټاکل شوې ده د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی په نن د حق قرارداد په اړه ووټ وکړي چې پکې په ایران کې د بشري حقوقو په پراخه کچه پر سرغړونه تنقید شوې ده.
عبدالحی کاکړو چې د خبرونو لنډیزې تاسو ته وړاندې کولو اوس وخت شوه د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته د کتنې دا چې نن د پاکستان کورنۍ ورسپانو په کوم موضوعاتو اداري خبرې کړې دي. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریالي رابعه اکرم خان دغه لوست دي او مهم ټکی غټ ټکی په دې رپورت کې برابر کړی.
د اردو ژبې مشرق ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د پولیو د مخنیوي پروګرام ته د مخکینه دباو او مشکلات ضرور وو، خو دې ځل پولیو مهم خلاف د تشدد پیښو کې اضافه وشوه. ادارې مخ لیکي چې داسې پیښونه د پولیو د مخنیوي د ټیمونو ژوندونه د خطر سره مخامخ کاری او دې نه انکار هم نشي کېدی چې دې نه پس په غونډمل کې د پولیو مهم چلول لپاره دا ټیمونه د کار کولو نه انکار وکړي. ادارې زیاتوي چې زموږ مطابق څنګه صوبایي او وفاقي حکومتونو نه علاوه نړیوالې ورورولۍ د ملاله پیښې ته اهمیت ورکړی وو، نو د پولیو رسکارانو د کار د هغې په مقابله کې په دې زیات اهمیت لري چې په دې کې ماشومان د معذورۍ نه د ساتلو کوشش کیږي. نو ملکی او نړیوالې ورورولۍ له پکار ده چې هغې دې د پولیو ټیمونو په اوسنۍ پیښو کې د وژل شوو زنانو په اړه د هم هغه رنګ د رد عمل اظهار وکړي څنګه چې د ملاله په پیښه یې کړی وو. دریا مخکې لیکي چې موږ ګڼو چې د پولیو ټیمونو تحفظ د انتظامیې ذمېواري ده، نو بهتره به وي چې په دې کې د علماء کرام د علاقې خلکو او د پولیس کومک ترلاسه کړي او داسې انتظام دې وکړی شي چې ځای په ځای د مرکزونه قائم کړي او هلته د ماشومان له کترې ورکړی شي، او که دا صورت هم ممکن نه وي نو د ټیمونو حفاظت لپاره دې د اف سي خدمات حاصل کړی شي. همدغه موضوع جنگ ورځپاڼې هم راخستې ده او لیکي چې په داسې وخت ملکې د پولیو خطرناک ترین د وایرس موجودګي طبي ماهرین په دې تشویش کې مبتلا کړي دي چې عالمی برادرۍ له طرفه پولیو فری ملکونو ته په پاکستانیانو د سفر د پابندۍ تجویزونه مخې ته را روان دي، نو په دې اړه موږ له سنجیدګۍ سره کار کول پکار دی. اکسپرس ورځپاڼه خپله اداره کې لیکي چې پاکستان د یو ترقی پذیر ملک په حیث د اقتصاد او معاشي ترقی په لار روان دی او هم په دې تناظر کې بهر ملکی سرمایه کاری موقع موجود دي. اداره لیکي چې بهشکه بهر ملکی سرمایه کاری به زموږ د ولس او د ملک لپاره د خوشحالۍ زیری وګرځي او هم په دې وجه پاکستان خپلو اقتصادي اړیکو ته زیاته پاملرنه ورکړي. اداره وړاندې لیکي چې د 13 نه په ورځ د جاپان سفیر هیروشی اسلام آباد چیمبر آف کامرس کې خپل خطاب کې ویلي دي چې هغوی پاکستان کې د موجوده سرمایه کاری د موقعو نه فائده اوچتولو لپاره د جاپان سرمایه کارو ته ترغیب ورکوي، او دا یې هم وویل چې د جاپان زیاتره آټو موبایل کمپنۍ خپل یونټونه پاکستان ته منتقل کول غواړي. اداره اخیره کې لیکي چې حکومت له د جاپان د سرمایه کاری نه فائده اوچتولو لپاره غوره ګامونه اوچتول پکار دي، او دا به او دانشمند فیصله به وي ځکه چې ملک سرمایه کاری زیات شي نو ولس ته به روزګار ترلاسه شي او دا ملک به نور هم د خوشحالۍ په لور روان شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې دوه ورځپاڼو ته کتنه لرو. برطانوی ټایمز ورسپانې خپل یو مقاله په پاکستان کې د پولیو ضد کمپاین په کارکونکو شو وروستو بریدونو ته ځانګړې کړې ده. وای که یو خواته وسلوال هڅه کوي دغه بهیر کمزوري کړي، نو بلې خواته ته دغه هیواد حکومت هم د پولیو ضد پروګرام په چلولو کې پاتې راغلی دی. واشنگټن پوسټ امریکایي ورځپاڼه بیا په یو مقاله کې په افغانستان کې میشتو په بهرنیو سرتیرو د افغان ځواکونو بریدونو ته کتنه کړې ده. د دواړو مقالو غټ کې هارون باچا راوړي.
انگلستان چاپ ٹائمز ورځپاڼه په خپل مقاله کې لیکي مشکوک طالب وسلوالو په پاکستان کې د پیل شوي پولیو ضد کمپاین د ویجاړولو د خپل هڅو په ترڅ کې شپږ تنه ښځینه کارکوونکي په نخه کړې چې ورڅخه درې یې ماشومان نجونې وي. ورځپاڼه وایي د کراچۍ او بلوچستان د پولیو ضد سیمه ییز کمپاینونه وار د مخه درول شوي دي او زیاتوي چې پاکستان د افغانستان او نایجیریا په څیر د نړۍ درېیم هیواد دی چې د ماشومانو د ګزړن ناروغي پکې شتون لري. د ورځپاڼه په لیکنه په دې وروستیو کلونو کې په پاکستان کې د پولیو ضد پرله پسې کمپاینونو له کبله د یادې ناروغۍ کچا په دراماتیک ډول راښکته شوه، خو زیاتوي چې د دې هیواد په ځینو سیمو کې چې د امنیتي دلایلو له امله د صحت محکمې کارکوونکي هلته نشو تلی د دغه ناروغۍ پیښې ثبت شوي دي. ورځپاڼه کاږي د پولیو ناروغۍ پر ضد د یوه اغېزناک کمپاین لپاره راتلونکي شپږ میاشتې ډېرې مهمې دي. خود روغتیا نړیوالې ادارې چې په پاکستان کې د پولیو ضد پروګرام سارنه کوي ویلي چې د ټول ملک په کچ په شوي تیر کمپاین کې ونیم لکه ماشومان له پولیو وکسین څخه بې برخې پاتې شول. که څه هم د دغه شمیر ماشومانو درېیمه برخه یې د پاکستان د نامنو سیمو غدي، خو یادې ادارې بیا د دې هیواد حکومت ملامته کړې چې دغه پروګرام یې په صحیح توګه و نشو چلولی. ورځپاڼې د خیبر پختونخوا د صحت محکمې د یو چارواکي جانباز اپریدي خبره راغستې چې ویلي دي د دوی په کارکوونکو کیدونکي بریدونه خواشینونکي دي او ښایي د پولیو ضد کمپاین پر مخ کې یو غټ خنډ ثابت شي. بلې خواته د امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ په یو مقاله کې راغلي که څه هم طالبان د افغان ځواکونو له لیکو څخه پر بهرنیو ځواکونو کیدونکي بریدونه د دغه هیواد د جګړې د یوې مهمې ستراتیژۍ په توګه یادوي، خو د امریکایي پوځ لخوا خپاره کړل شوي ارقام ښیي چې دغه پیښې امکان لري چې د افغان او بهرنیو سرتیرو د خپلمنځي اختلافاتو په نتیجه کې مخې ته راغلي وي. ورځپاڼه د امریکایي چارواکو په حواله وایي چې د دغه رقم پیښو د مخنیوي لپاره یې په روزنیز او امنیتي چارو توجه زیاته کړې ده. د ورځپاڼې په لیکنه د سخت کال د اکتوبر د میاشتې پورې د ناټو د وژل شوو سرتیرو په سلو کې یویشت هغه د افغان ځواکونو له لوري وژل شوي چې دا شمیر له 2008 کال راهیسې چې پر بهرنیو ځواکونو دغه رقم بریدونه کېدل پیل شوي د بل هر کال په پرتله تر ټولو زیات دی.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شئ.
دا امریکا د بهرنو چارو وزارت د سفارتي څانګې مشر اریک بوسویل د لیبیا په بنغازی ښار د بریدونو په اړه د پلټونکو ډلې رپورت وروسته مستعفی شوه دی. په بنغازی ښار کې د روان کال ستمبر میاشت په 11مه نیټه برید کې د لیبیا لپاره د امریکا سفیر په ګډون څلور سفارتکاران ووژل شوي وو. په دې موضوع د مشال رادیو د خبرونو څانګې رپورت لما ګولیا زباوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تیر چهارشنبه په ورځ په یو بیان کې ویلي چې د وزارت د سفارتي څانګې مشر اریک بوسویل له خپلې څوکۍ څخه استعفا ورکړي او درې نور نامعلومه چارواکي په رخصتۍ لیږل شوي دي. دا ګام له هغې وروسته اخیستل شوی چې د لیبیا په بنغازی ښار کې پر امریکایي سفارتخانې د برید په اړه د آزاد پلټونکو ډلې په خپل رپورت کې ویلي وو چې د بنغازی مشل لپاره امنیتي ګامونه ناکافي وو. د امریکا د بارانو چارو وزیر هیلی کلینټن د رپورت نتیجې او تجاویز منلې دي. د بنغازی د پیښې جاج اخستو کمیټې مرستیال مشر اډمیرل مایکل مولن خبر اعلان ته ویل چې د ځینې چارواکو تیروتنو له کبله امنیتي ستونزه رامنځته شوې وه. موږ داسې څوک امریکایي کارکوونکي معلوم نه کړل چې قصدن او یا خپل ذمہوارونه لاس په سر شوي وي. موږ دې نتیجې ته رسیدلي وو چې په واشنگټن کې ناست د بهرنیو چارو وزارت ځینې لوړپوري چارواکي د لارښوونې نیمګړتیا لري او د لوړې کچې مشرانو امنیتي اندېښنو ته په سمه توګه جواب نه دی ورکړی.
posed by the special mission.
دا بن غازی د پیخي پلټون کې ډلې مشر تامس پیکرینګ وای کسه هم د بن غازی امنیتی سرتیرو خپل زړورتیا خودلی، خو دوی د امریکایي سفیر کرستوفر سټیفن او درې نور سفارتي چارواکو ژوند بچ نکړی شو.
The US security personnel in Benghazi were heroic.
په بن غازی کې مامور امریکایي امنیتی سرتیرو د خپل ملګرو ژوند بچ کولو لپاره زړوري حالې ځلې کړې دي، خو ناکام شو. هغه خپل وس پوره کار کړي، خو چې څومره هڅه یې کړي هغه ناکافي و. آیا که هغه په بنغازی کې په عمومي توګه د امنیت حالات وو او که د بریدګرو سره د وسلو خبره وه؟ د بنغازی د پیښې پلټون کې ډلې د دسمبر په 13مه نیټه رپورت کې ویلي چې د بهرنیو چارو وزارت کې د سفارتي میشن څانګې او د نږدې ختیځ وزارت څانګې ترمنځ د همکارۍ فقدان وو او د بنغازی میشن د حفاظت ذمہواري په اړه زړه نازړه وو. د دغه رپورت په جواب کې د امریکا د بارنو چارو وزیر هیلی کلینټن ویلي چې دغه پلټونو د اندېښنو په ترڅ کې سترګې روښانه کړي چې د منظمه ننګونو په اړه جدي ګامونه پورته کړي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
د افغانستان په اړه هم تاسو لپاره رپورټونه لرو. نو لومړی رپورټ دی چې د افغانستان د سولې عالی شورا هیله څرګندوي چې پاکستان به نږدې راتلونکي کې نور طالب مشران هم له زندان څخه آزاد کړي. د دې شورا چارواکي وایي چې د پاکستان له زندانو څخه د ملا برادر پر سیر د طالبانو مشرانو خوشی کېدل د سولې پروسې د بریا لپاره اړین دي. د سیاسي چارو څېړونکي هم وایي چې پاکستان به ملا برادر او ځینې نور طالب مشران له زندان څخه آزاد کړي، خو وایي چې پاکستان تر دې شا ځینې مهم اهداف لري چې باید افغان حکومت یې په پام کې ونیسي. په دې اړه نور تفصیل د کابل نه د مشال رادیو خبریال نسیم شفق راکوي.
د دې شورا د نړیوالو اړیکو صلاحکار محمد اسماعیل قاسمیار د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې ولسمشر حامد کرزی به په نږدې راتلونکي کې د یو پلاوی په مشرۍ پاکستان ته سفر وکړي او له پاکستانی چارواکو سره به د نورو سیاسي مسایلو ترڅنګ د سولې د روانو حلو ځلو په اړه هم خبرې وکړي. د ښاغلی قاسمیار په خبره د پاکستان له زندانونو څخه د ملا عبدالغنی برادر او ملا ترابی په څیر د طالب مشرانو خوشی کېدل په افغانستان کې د سولې رواني هڅې د بریا پر لور بیایي او دوی هلې ځلې کوي چې دا طالب مشران آزاد شي.
زه هیله لرم چې د طالبانو د مشرتابه غړي چې په پاکستان کې بندیان دي آزاد شي. تاسو پوهیږئ چې جمهور رئیس کرزی به ډیر ژر د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې د ګډ کمیسون په چوکاټ کې پاکستان ته سفر وکړي. موږ تمه لرو چې کله ولسمشر کرزی پاکستان ته ځي نو نور طالب مشران به هم یا آزاد شوي وي او یا به هم آزاد شي.
څه موده مخکې پاکستان ته د سولې د عالی شورا د مشر صلاح الدین ربانی د سفر پر مهال هم نه تنه طالب مشران د نوموړي هیواد له زندانونو څخه آزاد شول، خو افغانستان هڅه کوي چې د ملا برادر او ملا ترابی په څیر نور طالب مشران هم آزاد او د سولې په پروسه کې مثبت رول ولوبوي. په دې وروستیو کې په افغانستان کې د سولې هلو ځلو یو ځل بیا زور اخیستی او افغان حکومت خوشبینه دی چې پاکستان په دې برخه کې رښتینی همکاري وکړي. د سیاسي چارو سیډونکو محمد اسحاق اتمروي چې پاکستان په دې هڅه کې دی چې له سیاسي پلوه افغانستان ته خپل خنیت وخی او د همدې لپاره ښاغلی اتمر ډاډه دی چې ملا برادر او ملا ترابی به هم خوشی کړي. خدای وایي چې پاکستان د افغانستان په راتلونکي کې نور اهداف لري او باید چې افغانستان دې مسالې ته جدي پام وکړي.
پاکستان غواړي چې دغه اعتماد سازي وکړي امریکایانو سره او دغه اعتماد سازي وکړي د افغانستان دولت سره. مشکله خبره دا ده چې مونږ ډېر خوشباوري لرو، بیا په خوشباوري کې مونږ غولول کېږو، په خوشباوري کې به مونږ ته غربي ویل کېږي. زمونږ د ولس تشویش دغه دی چې دغه ډېر خوشبینانه برخوردونه به کولی شي چې افغانستان راتلونکي دپاره زیانمند هم واقع شي.
د سولې د عالي شورا چارواکي د سولې هر راز هلې ځلې په دې هیواد کې د دې پروسې د بریا لپاره ګټورې بولي او وایي چې په دې برخه کې پر طالب مشرانو د سفر د بندیزونو لرې کول اړین دي. ولسمشر کرزی هم څو ورځې وړاندې په یو خبری کنفرانس کې وویل چې افغان حکومت په پاریس او قطر کې د سولې رواني هڅې مهمې بولي او پر طالبانو یې غږ وکړ چې نور دې له وسلوال مخالفت څخه لاس واخلي، خو وسلوال مخالفان له افغان حکومت سره د سولې هر ډول خبرې رد کړي او له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو ټینګار کوي.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په جبا.
د پاکستان د انګریزي ژبې ورسپانې اکسپرس ټریبیون د پخوانی سفارتکار طارق فاطمی یو مقاله خبره کړې ده. نوموړي تیر هفته په پیرس کې د پاکستان او افغانستان په حالاتو د شوي غونډې حال لیکي چې پکې په یو شمیر اړخونو خبرې شوې وي. لنډیز به له عبدالحی کاکړه وورو.
په ایکسپریس ټریبیون کې د پاکستان په خوانی سفارتکار طارق فاطمی لیکي د پیرس په غونډه کې د سیمې چارواکو، پوهانو او څېړونکو ګډون کړی وو او دا ځکه ګټوره وه چې هر چا پکې ډېری واضحه خبرې وکړي. د دې پوینا په غونډه کې پر درې خبرو اتفاق وسو. لومړی، په پاکستان کې د شفافو او آزادو انتخاباتو پر اهمیت اتفاق وسو چې دا به یو داسې حکومت رامنځته کړي چې د هیواد په معاشي ودې او ترقی به توجه ورکوي. دوم پر دې خبره زور ورکړل سو چې یو داسې نوې حکومت باید جوړ سي چې هغه جمهوریت او د قانون واکمنۍ ته ژمن وي. درېم اتفاق په دې وسو چې له هند سره یوازې د تجارت په خاطر نه بلکې د سیمه ییز تفاهم لپاره د ترګري اوبو او توانایي پر موضوع هم د منطقې په سطح همکاري وسی. طارق فاطمی زیاتوي ځینو ګډونکو د پاکستان له لوري د افغانستان د امن د عمل پر مخ وړلو لپاره اخیستل سوي ګامونه وستایل. ځینو د امریکا سره د خرابو اړیکو د سمولو لپاره د پاکستان یو ټیکټیک وبللې، خو ځینو نورو بیا دا فکر کولی چې کېدلای شي د پاکستانی اسټابلیشمنت په سوچ کې بدلون راغلی وي. د لیکوال په خبره کڅ هم په غونډه کې دا وویل سو چې افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو وروسته باید نړیواله ټولنه هلته پر رابرسره کېدونکو خطرونو توجه ورکړي، خو سره به دا هم لوی غلطي وي چې پاکستان ته د افغانستان په انداره کې وکتل سي او له پامه وغورځول سي. د لیکوال په وینا د غونډې ګډونکو امریکا او یورپ ته دا ټینګ وړاندیز وکړی چې له پاکستان سره دی روانې مرستې جاري وساتي او ورسره دی پر اسلام آباد زور کوي چې له افغانستان دی د بهرنیو ځواکونو له وتلو ګټه پورته کړي او خپلې ځینې کورنۍ مسلې دي حل کړي.
عبدالحی کاکړ چې د پاکستان انګریزي ژبې ورسپانې ایکسپریس ټریبیون د مقالې غټ کې تاسو ته دراوړل.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
د پاکستان د قبایلی سیمې په لری کلیوالو جنگ زپلو سیمو کې د وړو او لوی لارو د بیا رغولو لپاره نړیوال بانک فاټا سیکریټریټ کا ته د 14 میلیون ډالر ورکولو ژمنه کړې ده. دا چې په دغه پروژه به کار کله پیلېږي او قبایلی ولس په دې اړه څه نظر لري، مجید بابر د تاکتنه کوي.
د پاکستان د قبایلی سیمو په لری او کلیوالو سیمو کې د وړو او لوی لارو جوړولو او بیا رغولو په مخه د نړیوال بانک او د قبایلی سیمو د پروژو د ډایرکټر جنرال مظهر ریدشاه ترمنځ د روانې میاشتې په 14 نیټه یو لوسنامه لاسلیک شوې ده. د دغې پروژې له مخه به په هغو سیمو کې چې جنگ ځپلي دي د بیا رغونې کارونه کیږي. په دغه پروژه به 14 میلیونه ډالره لګښت کیږي. دا چې آیا دغه پیسې فاټا سیکریټریټ ته ورکړل شوې دي او کنه، او په دغه پروژو به کله نه کار پیل لیگی، په پیښور کې د فاټا سیکریټریټ د پروژو ډایرکټر مظهر علی شاه وای
د پیسې د پال کا اګریمنت مونږ هغه ساين کو. دا یو ملټي ډونر ٹرسٹ فنډ دی چې کوم تمونک ورلد بینک کې جوړ کړی دی. ورلد بینک هغه ایڈمنسٹر کوي. په دې ملټي ډونر ٹرسٹ فنډ کې لس ملکونه دي چې هغه خپل پیسې پکې اچي او بیا د فاټا د خیبر پختونخوا او د بلوچستان په سیمو کې د مختلف پروژکټ لپاره پیسې ورکوي. دا کمې پیسې د ټولې موږ لپاره کمیټ شوې دي او څنګه څنګه چې موږ کار کوو د پیسې به موږ ته هغه حساب سره ملاویږي. دا آلریډي موږ شروع کړی دی. لکه د دې لپاره اوس د چې کوم کانټریکټر به موږ هایر کوو چې کوم کې به دا کانټریکټ راځي او به هلته فزیکل کار کوي، هغې د لپاره اشتهارات ورکړی شوي دي، هغې کار شروع دی. لکه امید لرو چې ډېر ژر به موږ سره لوکل کانټریکټ راشي او دې باندې به فزیکل اکټیویټیز او کارونه هم شروع شي.
د مظهر علی شاه نه مې پوښتنه وکړه چې په داسې حال کې چې په 73 قبایلي سیمو کې د امنیت وضع ښه نه ده او د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات هم دوام لري، نو څنګه به دغه پروژې په خپل ټاکلي وخت کې ترسره شي؟ نو هغه وای
مونږه خپل د حکومتي هغه سره چې کم کې موږ ته کافی فنډینګ فیډرل ګورنمنټ نه کیږي هغه لاندې هم موږ کافی قدر روان کړی. او دا چې کم پروجیکټ دی دې کې به تقریبا 50 کیلومتر سړک په موږ په باجوړ او په پروزو ایجنسو کې جوړو. نو هغه علاقې آلریډي خلک شته، کارونه روان دي، کافی کارونه کیږي. نو موږ ته پکې داسې څه مسله نه ښکاري چې دا به نه کیږي یا دې کې به سمسله راځي. او امید لرو چې که دا کار نه وشي نو دنه به چې کم قبایلي سیمو کې د غریب خلک دي هغې ته به یو
د قبایلی سیمو ولس وخت په وخت ګیله کوي چې د چارواکو او نړیوالو ادارو لخوا په دغو سیمو کې د پرمختګ د پروژو اعلانونه صرف تر کاغذي کاروایانو پورې منحصرې دي او په ځمکه داسې پروژې نه تر نظره کیږي. د خیبر قبایلی سیمې یو مشر بازارګل اپریدی هم دغه ګیله کوي.
ټول عمر هم دا خبرې کړې چې په قبایلو کې موږ دا وکړ هم وکړ، په ګراوند باندې هیڅ نشته. دوه کاله وشو چې په باړه کې د باړې چې کومه ایریا ده په دې کې داسې
خو مظهر علی شاه بیا وایي چې د دغو پروژو لپاره د دوی په اداره کې د سارنې یو څانګه هم شته او هغوی د هرې پروژې په کار نظر ساتي.
یو خدای دې چې مونږ کم علاقو کې د سړکونو جوړیږي نه دې کې خو الته ماشاء الله کم قبیلې دي، کم خلک دي، هغه ټول موجود دي او هغې سره زموږ چې کوم پولیټیکل ایڈمنسٹریشن دی ډېر کلوزلی هغې سره کوآرډینیشن دی او په جرګو کې پا کې هغې ټول انوالو کېږي. خو سو پرې د پروجیکټ امپلیمنټیشن یا دا مخکې بوتللو خبره دی دې کې موږ سره د فاټا سیکرټریټ کې یو فل فلیج ډایریکټریټ آف مانیټرنګ اینڈ ایویلیوشن هم موږ جوړ کړی دی چې د چا ټیمونه فیلډ ته ځي هغه یو پروجیکٹ گوری یو یو سائٹ گوری چی کم کم کارو نکی گیا کہ سب مسئلے راضی آگا واپس منگتا رپورٹ کئی اور بھی آگے باندھے منگا کم کم ضروری احکامات بھی چاہا دلتا نے جاری کی گئی چی دا کم پروجیکٹ کم سے دا پارا شروع شوئے دے چاہا منگا آخ طریقے سرا امپلیمنٹ
دا سیڈون کو پنظر پا قبائلی سیمو کی دا پرمختک کارونا ترحاغی انشی کی لے تر سوچے پا دا غو پروجو کی دا ولس نمائندگی نوی
مجید بابا روچی تاسته رپورت وړاندې کولو د شمالي وزیرستان ولسی مشران عوام مګړي وای چې پولیټیکل انتظامیه ورته د پاسپورت په ترلاسه کولو کې نوي ستونزې راپورته کوي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه سراج جهیر راکوي.
د شمالي وزیرستان د مشرانو او عام ولس وینا ده چې پولیټیکل ایجنټ د دوی لپاره د پاسپورت جوړولو په لار کې نور خندان پیدا کړی دي، ځکه چې لومړی به تحصیلدار یا اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ د پاسپورت صفایي یا ویریفیکیشن کولو، ولې اوس پولیټیکل ایجنټ ویلی دي چې دوی به یې پخپلا صفایي کوي. د دوی وینا ده چې یو عام تن چې پاسپورت جوړوي او د پولیټیکل ایجنټ نه لاسلیک کوي نو پولیټیکل ایجنټ سره ملاوېدل ډېر ګران ده، ځکه چې هغه په مکنوي او دوی دارنګ سو سو ورځې انتظار کوي خو بیا یې هم کار نه کیږي. دې لړکی مشال ریډیو سره خبرو کې د شمالي وزیرستان یو ملک نور محمد صداسي ویل
دا خو ډېره بګرانه شي کنه، ولې چې پالیسی کریجر ته رسېږي ډېره مشکله ده کنه. هغه نور دنا کارونه وی چې هغه باندې نه وی فارغ کده دا دومیسایل یا مطلب د پاسپورت هغه چې دومیسایل خیر اسه هم د دستخط تازی کنه دتا، خو د پاسپورت او د شاتیکار شو یا سسو کنه دا هغه کوم دا خو ډېره بګرانه
دغرنګ. د شمالی وزیرستان ملک مامور هم مشال ریډیو ته وویل چې باید چې پولیټیکل انتظامیه بیا هغه زوړ نظام بحال کړي چې تحصیلدار یا اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ با د پاسپورټونو صفایي کوله. د زیاته کړه
دا داسې خبره ده چې دا پاسپورت څه دی، دا خو د دښې د پاروي چې لکه چا سره شناختي کارډ وي کومي شناختي کارډ بیا په کار ده چې یو سړي ته پاسپورت اجرا کېږي، خو ورسره د مونږ د خلک نه د صفایي یو هغه صفایي والا کاغذ، نو دا صفایي کاغذ به موږ شي کومه ده چې تحصیلدار وکړو بیا ای پی ای کول، دغه چې کومه ده چې پاسپورت ورته میلاو شي یا د میرانشا والا هغه ورته میلاو شي، نو دا ښه خبره نه ده. میرانشا خلک حقوق خرابېږي.
همداراز یو عام کس صدیق محسود مشال ریډیو ته ویل چې د ته هم په پاسپورت جوړولو کې یو شمېر ستونزې ورپېښ شوې وي او دا ټول چل پیسو ته دی، ځکه چې پیسې ورکړې نو بیا هیڅ د صفایي ضرورت نه وي. دی وایي
چې کومې جنټان ناستې کنه چې چا سره 2.5-3000 روپۍ د قبایلو سره خبره وکړي نو هغه د پاره د صفایي ضرورت نه وي کنه، نو چې کوم خلک کنه چې کومه د پیسو خبره ورسره نه کی کنه نو په پولیټیکلی کې خواروزار کیږي.
کله چې مشال ریډیو د دې مسلې په حق له شمالي وزیرستان د پولیټیکل ایجنټ سیراج احمد سره دراویتی کولو کوشش وکړو نو رابطور سره او نشوا. سیراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د خبر ایجنسی په جمرود بازار کې د 13 اونۍ بمی چاودنه کې د تیرانا د بدمنۍ لاملا جمرود ته کډه شوی یو تن خان آباد هم وژل شوی دی. نو موړی د مزدور کس وو او چې یو ویرمن او بچی ترې پاتې شوی دی. د سیمینا د مشال رادیو خبریال دغه کورنۍ سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې برابر کړی.
15 کلن خان آباد کوکی خیل د تیر پیر پورز د جمرود بازار په بمی چاودنه کې ووژل شو. نوموړی مو د مخ کې د تیرانا د بدمنۍ لامل د خپل بچو سره جمرود تکړه راوړې و. د پتیرا کې زمیندارا او په جمرود کې د لاس مزدوري کوله او خپل کورنۍ پر ساتله او دلته په جمرود غونډي کې خپلوانو کرا د کډوالې ژوند تیرولو. نوموړی تیر ورځ هم د مزدوري د پاره جمرود بازار ته تللی و چې د یادې پیښې ښکار شو. نوموړي یوه کور ودانه او اووه بچي چې یو یې زوی دی او شپږ لوڼه غمجن پرېښودل. د ده 14 کلن یوازینی زوی واجد ګل چې د شپږو خویند ورور دی د خپل پلار د مرګ په هکله مشال ریډیو ته وایي
بس مزه سکول تلم پرچا مې وسکول نه راغلم چې کلی تار ورسې کپڑے مې چینج کړې بس دماکا وشو بس بیا ورسته ټلیفون نام سه وکړ بس لګیا راو چپلار پہ نہ ٹیلیفون نہ میلا ویدا بس بیا مونږ ډېر زیات خپه شو ځکه چې ډېر بې اثره پاتې شو او هلته تیران هم راغلي او کورونه هم ران شول او هلته راغلو. بس هلته لکه حالات خراب و نه طالبانو وجه نه بس کورونه یې مونږ ران کړو راغلو هلته تکاډ هم راکړه. بس لکه مونږ ویل چې هلته یا هغه نه باد شو د هغه نه
نوموړی زیاتوي چې غوښتل یې سبق ووایي خو په داسې حال کې اوس ورته سبق ویل ډېر ګران شو.
بس دلته مو چې سبق ویو بس کورم هلته بس لږه گزاره کې اوس ډېره مشکله شوه ځکه چې ډېر بې اثره یو مونږ خو اوس په حالت کې تعلیم باره کې او په هر څه کې. نو بس دا بس حکومت مونږ دا خواسته چې مونږ سره مدد وکړي مرسته مونږ وکړي.
په جمرود بمی چاودنه کې د وژل شوي کډوال خان آباد کوکی خیل د مرګ په اړه د مشر ورور حاجی ګل مرجان خپل احساسات صدا سره شریک کړل.
موږ ډېر هغه باندې خپګون پاتې کوو کنه موږ خپل مرګ ژوند پاتې نه لګي بشي کنه که خریو تلو شو خریو کې موږ ډور به بشي کنه که په کور کې شي په کور کې موږ ډور لګي لا بشي کنه چې نه دوم ستو
د خیبر پولیټیکل چارواکو په جمرود بمی چاودنه کې د وژل شو کسانو کورنیو ته په دستي توګه د یو یو لاک روپو او جوبل شو کسانو ته د 50-50 زره روپو ورکولو اعلان کړی دی او دوی وایي چې ضربه په دې پیښه کې د وژل شو کسانو کورنیو ته نورې 3-3 لاک روپۍ هم میلاو شي. یاد دی وی چې په دې پیښه کې وژل شو کسانو کورنیو ته د خیبر پختونخوا صوبائی حکومت هم د 25-25 زره روپو ورکولو اعلان کړی دی خو د کوکی خیلو مشران وای چې دغه معاوضه دی نور هم زیات کړی شي. یاد دی وی چې د تیر پیر په ورځ د خیبر جنسی په جمرود بازار کې په یو موټر بمی چاودنه کې خواوشه 21 کسان وژل شوي وو او یو شمیر پکې جوبل وو او د یادې پیښې پړه لا تر دې دمه چا په خپله غاړه باندې نه ده اخیستی.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
سروي په پاوکم 11 بجو،
اقتصادي نړۍ
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیر
په 2 منټه د پاسا 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 30 منټه کم 3 بجو،
اتلان
په پاوکم 3 بجو،
پام کوا
په پاوکم 4 بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم 5 بجو.
تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی د خبرونه پایشه بوتر رسیدلی خو تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو د خبرونه په منځنو سپو شپک سبا 21 په لندو سپو 2110 14500 او 15600 کیلو هرتز باندې اوریدل شي. که تاسو چرته انټرنیټ تر سایل لري نو دا ټولې خبرونه په لیکل باندې کې او اوریدل هم شي په مشال رادیو ډاٹ کام په فیسبوک او په ټویټر هم دا تاسو کتلی شئ. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې مشال رادیو ته د پروګرامونو په اړه خپل پیغامونه راولېږئ. تاسو هغه شمیرې هم ویلې دي، په هغه شمیرو تاسو کولی شئ چې د مشال د پروګرامونو په اړه تاسو خپل نظرونه موږ سره شریک کړئ. د خبرونې اخري شیبو تر رسیدلی او عبدالحی کاکړ دا سره په سټوډیو کې موجود دی. نو یو واری بیا عبدالحی کاکړ نه د خبرونو لنډیز اورو.
د پاکستان د کراچی پولیس وایي د دوشنبه په ورځ د پولیو پر ضد مهم چلونکو ډلو باندې د بریدونو په تړاو یو شمېر کسان نیول دي. د پاکستان قومي اسمبلی د ترکري په ضد قانون په متفقه توګه منظور کړ دی. د پېښور های کورټ چیف جسټس ویلي حکومت د یو موټی طالب وسوالو په مخ کې بې وسه شوی دی. د ریپورټونو لمخي افغان چارواکي د طالبانو او د نورو ډلو استازي د پیرس په شمال کې غونډه کوي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي د برتانی له لوري په دې هیواد کې د پوځانو د شمیر د کمولو د اعلان هرکلی کړی دی. په افغانستان کې مشته حساب ځواکونو په کونړ ولایت کې د یو طالب مشر د وژل کېدو دعوا کړې ده او ټاکل شوې ده د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی به نن د حق قرارداد په اړه ووټ کوي چې پکې په ایران کې د بشري حقوقو په پراخه کچه پر سرغړونه تنقید شوی دی.
دا مشال رادیو د نن ورځې د خبرونو پایته ورسېدو چې د سهار له 9 بجو د ماخام تر شپږو پورې پر لپسې نه ساته خبرونه درته لرو. زه ګل ایاز، عبدالحی کاکړ، ټکنیکی همکار فضل افریدی او نور همکاران له تاسو اجازه غواړو. سبا له بیا د مشال رادیو خوندور پروګرامونو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یو. تاسو په همدې صفه VOA ډیوا رادیو واوري. خوشحاله او آباد اوسئ.